السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي، او ری چې ولسمشر نن د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنیني کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونې درلودې. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوری چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو ګوندونو د خپلمنځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري، او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده، او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري، او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانیز غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني، او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنګ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد، چې آیا طالبان ګروپونه خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
ښاغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو، خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړۍ پیښه تېره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې، او دوه وسلوالو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید څرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د غرد نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو ویشتلی او وژلی دی. چارواکي وایي چې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره و او له سیمې تښتېدلي دي. د کابل امنی قمانداني وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. د امنی قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یوه پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایج شو راپورونو د مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بې غږه تومانچې څخه ګټه اخیستې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتباع دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباعو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و، او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یوه غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړه شوې وه، او ټاکل شوې چې د دغې پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وسي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیاردر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوي ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2016 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیڼ اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9.5% رایې ګټلی دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د فیتسو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي ښار ورکو ته چارواکي وایي دوی په پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبه ورخوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې تیره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یو کمیسون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 6 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې له درک کان کیندونکي مړه سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پاتې د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غني وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولی امید لرو او حد سور تکو، خو غافل نیو او لحاق چا سره مقابله تا پورا چم تویو چه جنگ را باند تحمیلوی.
خاقلی غنی دغه څرګندونه نن د ملي شورا د 14 تقنیني دورې د 6 کال د پرانستنې پر مهال وکړې. هڅه کوو چې د خاقلی غنی د دغو خبرو په اړه درته د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې وکړو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د کندوز سوداګر وایي حکومت باید ژر تر ژره د تاجکستان کنسلګری بیا پرانستلو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمې سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. را راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کېږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لورې د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیلې لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري، خو له جګړه خوښوونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لورې رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لورې وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه کم صاحب او کم ګورو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده، داعش، د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې، له پاکستان سره نا اعلان شوې جګړه، طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همدا شېبه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه راسره د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریځ او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر باندې د طالبانو دریځ چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانیسي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار وه. دا خبره چې د جګړې سبه یا د زور سبه کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا پنځلس کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري. او پنځه څلوېښت ملک افغانستان ته راغلي وو او هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي. افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب، جناب مولوی صاحب ډیرو بخې افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونه لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریږدي چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چیرې سوله نه کړي دوی به ورڅخه له دوم انتخابه کار واخلي چې هغه جګړه ده ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې له خبرو څخه په شا شول نو افغان حکومت بل لار چاره لري له جګړې پرته
ما دا به دا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبله په دې کې څه دا و چې د طالبانو حساب اول واري وای ورسره کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو برخه وای و چې دا چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې ورسره ملګری نه شول یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره معلومی چې ملت افغانستان تم څه اشتباع اور پیدا شوی طالبان تم شک اور پیدا شوی چې دا میکانیزم د سولې د پاره جوړیږي یا د پروګرام جوړیږي هغه د دوی به وجود جوړیږي نو دا خامخا یو بل خاطر دا خبره دی نو زما فکر باندې هلته نو واقف پیدا شي او دا خبره ناقصه و دا ول سره شبه دا وای چې دا ول سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګری وای
نو
دا خبره ده چې بل لات خامخا د سولې د پاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د اراده سره برابر یو پروګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجي افغانستان کې نه غواړي او د سی یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظام وي زه فکر کوم چې په هغه وخت کې د ملت د اراده ته هر یو مخالف شو وای چې ملت واک ورته شوی چې هر یو مخالف
بله مولوی صاحب مولیسه استاسو نظر ته چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وای چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو کچیر فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړې وي چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزه لپاره پاتې وو
یو توافق دی یو وطن د باندې نه نو ما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوي په دې باندې چې بهرنیان به وي یو څنګه ورځ وروسته وتلی یا څنګه میاشت وروسته وتلی په دې تفاهم سوي په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودی هغه خلک دی طالبان بولی مطلب هغه طالبان به نو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بارنیان د دې لپاره و منی چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکي زما فکر باندې زه خپل د چې وایم چې د ملت اراده ډیر شرط ملت ته افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده
مطابق مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډیره هیله پیدا شوې وي دغه سره ورخه غونډې چې وشوي او اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخه خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډیر ناهیلې دی نن سهار چې د کابل رسپانه هم مقتل حالت هم ډیر تفسیر په هم دی و چې د ولس سره پیدا شوی هلی بیرته په بوله هوښوي ستاسو په نظر اوس باید په دې پروسه کې خپل هوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دی هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسره کې ویل چې طالبان هلته دی د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دی او په پاکستان کې دی او هلته خو آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان دې تقانې کې چې بل اخر طالبان ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
فکر کوم چې دا یا به طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته باندې طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته سوال لاندې راځي ما فکر باندې شو خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم شوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناعت ورکول شوی چې افغانستان سره باید چې د افغانستان تر هغه خارجان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دا غا ما وره د نظام باندې تفاهم شوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولر نظام به جوړیږي په دې دا تفاهم شوی په هغه توافق ته زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شان باندې وکولای شي چې د مذاکراتو په دغه کې شامل شي خپل
مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډیر لاندې ځواب ورته غواړم څه لاندې چې طالبانو تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیز غونډې روان وي خپل دریځ نه روښانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې را نږدې شوې او ټاکل شوی و چې افغان حکومت یو پلاوی ولګي اسلام آباد ته دفتن طالبانو هم خپل دریځ روښانه کړ او ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نه کوي چې دغه دریځ تر شا به هم کومه سیاسي معاملې پرته وي
د فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلو راخیزه غونډه کې اناس کې اول والی نواقص و چې د طالبانو نه وجود و ما فکر باندې طالبان نو وجود طالبان او تم شک پیدا کی ملت افغانستان ولست افغانستان تم سي اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په اصل راسته د طرف کې دغه غوند کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه تم فکر باندې دا به سبب د دې کې د دلی طالبان نن ریګردانی وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نکښو
کور آباد ډیره مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبان خوانی چرواکی سید اکبر هغه و چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پریکون او دغه راز د افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلې که چیرته سوله ونشي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
2:40 شوې تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی کچیر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلی شئ پاتې د آزادۍ رادیو .com او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شئ د آزادۍ رادیو پانه خوخه کړئ هر شی به درته نوي خبرونه نوي راپورونه دغه راز نوي او جالب ویډیوګانې هم وکتلی شئ د فیسبوک پاتې د facebook.com/azadiradio د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبې په ورځ یعنې نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درېګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلي غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسې همکارۍ د ملي یووالي د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسې مرسته وه چې د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شوه او ستاسې مرسته وه چې د نړیوالو تعهداتو لپاره ځینې ضمني قوانین تصویب شول او ستاسې مرسته وه چې د خلکو نظریات موږ ته راورسېدل.
ښاغلي غنی 1390 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یوه فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د دې له امله هېواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملی شوی نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی. د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتي کې 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه مو د خان محمد سیند راپور باورې ټاکل شوی چې ولسی جرګه په راتلونکو څو ورځو کې د غرض مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورې.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوي دریض او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوي فرمان ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچته وو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریز ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف وروستی سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړې او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندویي کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوی له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپله قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر یک
دی سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ دی ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله یې سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قونسلی تاجکستان بسته میشه به این معنا که
تاجکستان قونسلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي. همدارنګه له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجکستان دی ویزې تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ
دي. واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بل خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه کنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان کنسولګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپله کنسولګری په شیرخان بندر کې پرانیزو.
دوز نمیره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب در میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته ناامنیو له کبله تړلې دي چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مه هیروئ،
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسره د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې و متخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هنري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکارۍ تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم ورکړي.
ښاغل نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن تحریمونو د لغویدو څخه دا اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړل او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکله.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنسولګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنیو له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنسولګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قنسولګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 3415 کیلوګرامو ته رسیږي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 3615 کیلوګرامه زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګه ویل چې پروان کال کې په دروشتو ولایتونو کې په 1030 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 216 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 443 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو ناجیه صفایی هم تصور بولم لازده راژیو سخه روختی ها در جوان شتمنی پروگرام اوریدو تا نن پخبرونه که هضمی سیستم ستونزو پاره خبری که زنی کسان در هضمی سیستم لخراب والی کریگی او میده نشی که ولی چه زنی خواره لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. خیر اوسئ، ژوندي اوسئ.
مننه کوو دوستانو. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0929215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د هضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یي نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی وپوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هضمه تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مرۍ ده، د مرۍ پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخې یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه زوروه ده او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې میده میده کیږي، البته د شونډو په واسطه یې رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مرۍ ته ځي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایع چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یوه زیرمه ده او په دې کې موږ او تاسو چون نن موضوع د سوی هضمې او د هضمي ستونزو ده نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو. یو ډول خواړه ډېر زر هضمیږي او یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرا خواړه د څلورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شي او ځینې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي او بالاخره وړو کولمو ته ځي. په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوی کی. که چیرته پروټیندارو خواړه موږ خوړلي وي، که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي، په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی د تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړه. د سفرا په واسطه باندې به هم دغه غوړین مواد چې دي ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شي او بالاخره د وردی باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي. یعنی مهم او مفیده خواړه چې دي د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې ده پروسس اتای کوي. که چیرته په دې کې کم سمی مواد بې زهره کیم، د ځینې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغسې اوبه او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا به غټو کولمو ته ځي او بالاخره د مقعد د لارې به اطراح کیږي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ.
بله، ډیره مننه. محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خواړه توخ بالا توخ
ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس 2 ساعت 3 ساعت بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي. حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت خي. وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دي نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او زنه ډیر انتانات چې ورسته به ان شاء الله د لیدونکو او ریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بلې بل اوریدونکو ده شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه زری د ټول کارکون. سلامونه.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازم ما ټولې لکه د می څنګه څنګه د شایع دي لکه یو مرداري چې د تخراش د ستنې مداسې وځي وخت د شي په میاش کې د شي وخت یو وخت د په یو درسلو روز کې د شي بس دایدا
بدبوي لري شولي خانه
ای خلې می بدبوي نه لري د ستنې مداسې لکه د لکه چې مرداري د ستنې تراش یو وخت به دوی میاشتې درې ترنې بیا یو بیا یو رات دی دا چې دوی درې ورځې کې بس پر لپسې په دې څه معلوماته
ترخی او بده ورسره خپلې ترازی
یا خپلې ترخی او بم نه راځي د می دې مرزم نه لرن چې می دام یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي. بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خپلې ته چې د بدبوي راځي دا د مدینه را ولاړیږي که د ستونی نه
یا د ستونی څخه دغه د ستونی نه دغه
راکنه.
ښه مننه کوم له دوی شاولی او له هلمند نه پوښتنه وکم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه رازود محمد الله خان پوښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسی وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیرته مونږ او تاسو د خلی د خالیګه څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوې لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي لن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هن راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیا تاغه د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغه سي د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل د حفظ الصحه نه مراد کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چالته د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوخ په یو سطل کې راخلی او په بل کې او تا ته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې لکه فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډیر زیات یې ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هک د امیب په نوم باندې پرازیت دی که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په زمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي بلاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکړي. ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې د اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله رزو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخرو دی ښه ښه بل پښتنه خو به نه یې
نه بل پښتنه
نه ډیره مننه مهرباني وکړه.
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید دستونی او پازي متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونه وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونې د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستونې په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کېږي چې مریض په خپل ستونې کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام، زنم معرفي کې
رشاد له ورده ګنه زما پوښتنه دغه ده ما د 15 وطن اوم میاشتې مخکې اپریشن کړی وه د سفرا، اوس مې دغه ولي داسې درد کوي چې دغه تکلیف دغه اپریشن ما ته فایده شوله که څنګه دغه سې هغه دی د معده مې داسې شی چې وخورم لوبیا یا ناخود یو څه شی وخورم اصد اکثره وخت شی مې دغه ولي مې درد ورته اضافه کړی.
وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن مې عادي 15 کیلو ده.
15 او څو کلنې؟
څلور څلوېښت
کلنې. د عملیات نه وروسته د تلویزیوني معاینه کړې ده په سفروي قناتونو کې خو دې تیږې نه دي پاتې؟
نه نه هغه مې کړې ده، هغه خپلې تیږې دې خوایې وستلې، هغه ډبرې ته وایستلې.
ښه سمه ده سمه ده.
ښه مننه کوم له دوی. نو دوه درې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسې.
او اسدالله د ګریش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي؟ وایي چې د معدې د زخم ډیر زیات علتونه دي. 90% علت یې د همدا اچ پایلوري یا هیلوکوبکټر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دې له امله منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پراستاګلاندین په نوم باندې دیږي، خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او هر څه چې مونږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوخ چې معده پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکسی کیم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه ملا مې خوږیږي، اسپرین ورته ورکړم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پردنیسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي، یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سغزت مرچکې خوري، اچار خوري، که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وایي کولی شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید مونږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
بله مننه کوو دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. هر څه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قیر صاحب.
دا زبی د رټول کوم کوم غوړندو په تاسو سره نه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا د بل پیدا کیږي دا اصلا پر څو چشمې دي، او دوه خبره پوښتنه مې دا ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي، تر کوم اول مقدار چې ولې دا تر اخیره پورې څو، یعنی چې څو ګرامه یې وي انسان ته ډېر خطر لري او پر کوم مقدار پیدا کیږي، او دغه په سر می داد دغه ناجی دی دواوی چې دی وای وای د دې زخم د دې زخم پیدا کی او د دې زخم سره کوم کی څنګه اګایي باید ورکول شي. او دا دې مسو اکثر ساج رادیو او په کومو د شتو کې وسی د سوال د جامع د سوال د تعلیم کچه کښته ده، نو څنګه اګایي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دا ناجی دواوی ونه.
ډیره مننه کوو قیر صاحب، مهمې پوښتنې وې، حتمن ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ. تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړې، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی. کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه همدا ده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دای اوسابي منشا ده. لبل پلاوه چون عملیات په موافقانه ډول سرته رسیدلې ده، د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږه هم نه دی پاتې شوې، ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو له امله پیدا شوې وي، هوا تغیر او تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کال دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي. خو که چیرته موږ سره د خپرونې په جیران کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بالکل، نو په دې هیله چې دوی د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي او خپرونه واوري. بیا هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خپرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال راسره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به بیا هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ووایم: 0999215 بله شمیره ده 0999215. دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. له تګاب نه یو اوریدونکی دی، ګورو چې کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
دا فوجت ډیر لرم، بعضې کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا کچالو بچیان چې معده ته ډېر ضررناک وي هغه هم نه خورم، خو بعضې وخت کې فوجت مې ډېر پیدا کېږي. نو دغې په علت باندې ما ډاکتر صاحب ته مشوره وکړله چې صحیح هدایت کوي. نو ډېر فوجت مې پیدا کېږي، حتی سر مې ورسره درد کوي، بعضې وخت کې خبره داسې هغه واورم هم مې سر ورسره درد کوي او فوجت مې نه ډېرې.
سمه ده، ډېره مننه. دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
حاجي صاحب، پښتون درې پوښتنې لرلې. یوه خپره پوښتنه زموږ د خپرونې پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید وپوهېږي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دي د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنې هغه تیږې د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږې چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږې، د سټروویټ تیږې. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږې د درې ملي مترو نه نیولې تر څلور نیم سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند و. انشاءالله په آینده وختونو کې به موږ او تاسو یو خپرونه په دې ولرو. درې میلي نه تر اووه اته ملي مترو پورې تیږې په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. لس ملي متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډېر زیات زنډ او ډپ چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي. او هغه تیږې چې اندازه یې د لسو ملي مترو نه پورته یې 15 ملي 40 ملي متره یا حتی غټی وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آګاهۍ په باب له باندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پوښتنه به هم تاسو ځواب کوي. بیا به نو خبرونه ته ورسو. تګاب نه چې کوم اوریدونکی و هغه ویلي چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پوښتنه به هم ځواب کوي چې دوه دقیقې وخت لرو. بیا به د درې وجو خبرونه
وسترګو. قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په څلېرش ساعتو کې نه په شپږ دېرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل ډکې امتیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اوریدونکي زموږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې امتیازو ته ځمه، ډکې امتیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې امتیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچې کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زموږ او ستاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زمنګ او ستاسو وطنوال باید په دې باندې وپوهېږي که غواړئ چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، باید سبزیجات ډېر زیات وخوري، سابه باید ډېر زیات وخوري، کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید وخوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلیرویشت ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کېږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلیرویشت ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
ډېره مننه دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم ستاسې ملتیا غواړو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره مېلمه دی او د سوی هضمې یا د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې. او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکی څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هیروئ.